د مازیګر شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو کوربه او په تخنیکي برخه کې امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. په جلال آباد کې د کابل بانک پر ودانۍ د حملې ګډون کوونکو ته د اعدام سزا اورول شوې ده او ناټو وایي چې په پام کې ده امریکایي پوځیان افغان ځواکونه داسې وروزي چې د امنیتي ځواکونو لیکو ته د وسلوالو د نفوذ مخه ونیولی شي. راپورونه چې سرلیک تاسو واورېده د خپرونې په دوام کې راځي. په پیل کې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې کورني او نړیوال خبرونه اوروي.
لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سترې محکمې چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د کابل بانک پر ودانۍ پر حمله کوونکو او ملاتړو به هغه سزا تطبیق شي چې درې واړو محکمو تایید کړې ده. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې د خپل ګوند د پرله پسې درېیم ځل بریالیتوب وروسته ژمنه وکړه چې له خپلو سیاسي رقیبانو سره به په ګډه کار کوي. د چین ولسمشر هو جینټاو نن په استانا کې د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره خبرې وکړې. لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. د افغانستان سترې محکمې چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د کابل بانک پر ودانۍ پر حمله کوونکو او ملاتړو به هغه سزا تطبیق شي چې درې واړو محکمو تایید کړې ده. د سترې محکمې د قضایي قوې امیر عبدالملک کاموي ازادي راډیو ته وویل درې واړه محکمو په زرعجم او قاري مطیع الله باندې د اعدام حکم صادر کړ.
په قاري مطیع الله او زرعجم باندې درې واړه محکمو ابتدایي استیناف او سترې محکمې د اعدام حکم صادر کړی دی او په داد محمد باندې شل کاله حبس صادر کړی دی. د دوه کسانو په ارتباط چې محکوم بلیدم دي چې هغه قاري مطیع الله او زرعجم دی، د دې فیصله ریاست جمهوري ته د سترې محکمې څخه استول شوې ده.
پر اعدام د محکوم شو کسانو د اعدام سزا تر هغو نشي تطبیق کېدی څو د سزا حکم ولسمشر لاسلیک کړی نه وي. په جلال آباد ښار کې د کابل بانک پر ودانۍ د وسلوالې حملې په ترڅ کې شاوخوا څلوېښت تنه وژل شوي وو او شاوخوا اویا تنه نور ژوبل وو. په افغانستان کې مېش ایساف ځواکونه وایي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان مولا نقیب الله نیولی دی. د جوزجان امنیې قومندان عبدالعزیز غیرت ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات افغان ځواکونو سره له مشورې پرته ترسره شوي دي. د دې په خبره په عملیاتو کې یو وسلوال طالب ټپي شوی هم دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار په بېلابېلو سیمو کې نن له غرمې مخکې دوه چاودنې وشوې چې اووه تنه یې ټپیان کړل. د کندهار د امنیت عامر شیرشاه یوسفزي ازادي راډیو ته وویل لومړی چاودنه په کاریز بازار کې د ریموټ کنټرول په ذریعه هغه مهال وشو چې د ملي اردو ځواکونه له سیمې څخه تېرېدل. د ده په خبره په دې چاودنه کې د ملي اردو درې سرتیري، یوه ماشوم نجلۍ او دوه عام وګړي ټپیان شول. یوسفزي وایي په پنجوایي ولسوالۍ کې بیا د سړک جوړونې په کارکوونکو چاودنه شوې چې یو کس پکې ټپي شوی دی. د بامیان ولایت روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه په دې ولایت کې د نجونو د دوه ښوونځیو د زده کوونکو هغه ناروغۍ نه ده تشخیص شوې چې څه موده وړاندې ورته پېښه شوې وه. د بامیانو د عامې روغتیا سرپرست مهر علي ازادۍ راډیو ته وویل ټاکل شوې د دغو ناروغانو وینې د معایناتو لپاره له هېواد بهر ولېږدول شي. په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د نجونو د دوه ښوونځیو اووه پنځوس زده کوونکي د یوې نامعلومې ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شوي دي. پولیسو ویل یو انتحاري حمله کوونکي نن په اسلام آباد کې په یو بانک په ځان پورې چاودونکو مواد والوزول او یو تن وواژه. د اسلام آباد پولیسو مشر ویل وژل شوی کس د بانک ساتونکو چې هڅه کوله بانک ته د حمله کوونکو د ننوتو مخه ونیسي. د پولیسو مشر واجد دورانی ویل په دې به کې یو شمیر نور کسان ژوبل دي. سختریز وسلوالو اکثره په پاکستان کې ځان وژونکو حمله ترسره کړي، خو په اسلام آباد کې په ورستو کلونو کې دا ډول پیښې کمې لیدل شوي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان امنیتي چارواکو ویل په جنوبي وزیرستان کې نن د پوځ د موټرو یو کاروان ته نږدې د سړک د غاړې یوه بم چاودنه وشو چې لږ تر لږه درې عسکري وژلي دي. په دې حمله کې چې د لادها په سیمه کې شوې ده درې تنه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې دغه بم د ریموټ کنټرول په ذریعه چاودلی او یوه پوځي اراده یې ویجاړه کړې ده. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې د خپل ګوند د پرله پسې درېیم ځل بریالیتوب وروسته ژمنه وکړه چې له خپلو سیاسي رقیبانو سره به په ګډه کار کوي. د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو تقریبا ټولې رایې شمیرل شوې او له نتایجو ښکاري چې د هغه محافظه کار د عدالت او پرمختګ ګوند نږدې په سلو کې پنځوس رایې ګټلې دي. خو د هغه ګوند د پارلمان د دوه درېیمې برخې څوکیو په ګټلو کې چې په اساس کولی شوی په یو اړخیز ډول اساسي قانون بدل کړي پاتې راغلی دی. د عدالت او پرمختګ ګوند ای کی پی غواړي چې نوی اساسي قانون جوړ کلاود هغه سند ځای ونیسي چې د پاوز لخوا په 1920 میلادي کال کې جوړ شوی او په ټول پښتنه یا ریفرندوم کې تایید شوی وو. اردوغان پرون وخت خپل پلویانو ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د نوي اساسي قانون د لیکلو لپاره به نور ګوندونو او ډلو سره په ګډه کار وکړي.
بیزه ساده حکومت
زموږ خلکو نه یوازې موږ ته د دې چانس راکړل چې د هېواد واګې په لاس کې واخلو، بلکې دوی موږ ته د یو نوي باب د پرانیستل کېدو د ماموریت چانس هم راکړ. خلکو موږ ته دا پیغام راکړل چې نوی اساسي قانون د روغې جوړې او خبرو له لارې رامنځته کړو. د اپوزیسیون مهم د خلکو جمهوري غوښتونکي ګوند سي ایچ پي په سلو کې نږدې شپږویشت رایې ګټلې. نېشنل اکشن ګوند په سلو کې دیارلس رایې خپرې کړې دي. کوردي پلوي د سولې او ډیموکراسۍ ګوند پارلمان ته د داخلېدو ټاکلې رایې یعنې په سلو کې لس نه دي ترلاسه کړي، خو خپلواکه کاندیدانو یې د پارلمان لکتر لګه دیارلس څوکۍ ګټلې دي. په دغو انتخاباتو کې د ترکیې د 25 میلیونو مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې شاوخوا شپږ اتیا رایه ورکوونکو برخه اخیستې ده. د سوریې دولتي خبري رسنۍ وایي هغو امنیتي ځواکونو چې پرون پر جسر شغور ښار دی ولکې د ټینګولو لپاره له ټانکونو او هلیکپټرو کار واخیست، نن نږدې ځنګلونو او غرو رغونو کې د دوی په وینا د وسلوالو تر روسي ډلو په پاتېشونو پسې عملیاتو ته دوام ورکوي. حکومت تېره اونۍ ویلي وو چې وسلوالو ډلو په دې ښار کې له یوې مظاهرې وروسته له 120 څخه زیات عسکر وژلي دي، خو کډوالو او د بشري حقونو ډلو ویلي چې د وژل شوو ډیری ملکي کسان او د امنیتي ځواکونو هغه غړي دي چې پر مظاهره کوونکو له ډزو ډډه کړې وه او د عسکرو لخوا وژل شوي دي او د عسکرو لخوا وبخي وژل شوی وو. یو شمیر کډوالو چې تیر شپه ترکیې ته اوختي ویلي چې یو شمیر عسکر تر اوسه په سیمه کې د رژیم د مخالفانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي. دغه ادعاوې ناممکنه ده چې تایید شي، ځکه سوریې پر بهرنیو خبریالانو د فعالیت بندیز لګولی دی. ترکی چارواکو ویلي چې تر اوسه له 6000 څخه زیات کډوال د پوځ د ځپونکو اقداماتو له وجې ترکیې ته کډه شوي دي. د چین ولسمشر هو جینټاو د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته د خپل سفر په پیل کې نن په استانا کې د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره خبرې وکړې. دای په دغه سفر کې چې یو اونۍ دوام کوي، درې ورځې په قزاقستان کې پاتې شي او دغه راز به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په استانا کې جوړیږي هم ګډون وکړي. هو جینټاو دغه راز په پام کې لري چې د رواني اونۍ په پای کې د روسیې د سان پیټرزبورګ په اقتصادي غونډه کې هم برخه واخلي او وروسته اوکراین ته ولاړ شي. د چین او قزاقستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې په تېره د انرژي په برخه کې چې چین د خپلې ودې په حال کې اقتصاد لپاره د منابعو په لټه کې دی پراخ شوي دي. په اوس وخت کې په قزاقستان کې د انرژي تولیدي صنعت او د ترانسپورت په سکتورونو کې له زرو زیاتو چینایي کمپنیو خپل فعالیت پیل کړی دی. او پولند او متحده ایالاتونه یو موافقه لاسلیک کړه چې په اساس اف 14 جنگي الوتکو او سی 130 هرکولس باروډونکو الوتکو ته په پولند کې د ځای په ځای کېدو اجازه ورکول کیږي. له دې سره یو شمیر امریکایي پیلوټان هم پولند ته ځي چې دغه الوتکو په برخه کې مرسته وکړي او هم پولندي پیلوټانو ته روزنه ورکړي. دغه موافقه نن په وارسا کې د پولند او امریکا دفاع وزیرانو لخوا لاسلیک شوه. دا د دې سات مهم خبرونه.
ازادي رادیو ته غوږی چې د سهار له او د مازیګر تر او بجو خبريږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. په کابل کې د امریکا سفیر د خپل ماموریت په وروستیو شپو ورځو کې نن که څه هم په افغانستان کې د سولې له هڅو څخه ملاتړ اعلان کړ، خو یو ځل بیا یې په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو د له منځه وړو پر اړتیا ټینګار وکړ. ستره محکمې په جلال آباد کې د کابل بانک پر ودانۍ برید کوونکو ته د اعدام سزا اورولې ده.
د ابتدایي حکم په 12 د سور باندې صادر شلو، د استیناف حکم په 8 د سور صادر شلو، او د ستره محکمې حکم په 8 د جوزا صادر شلو.
په اولمپیکی لوبو کې لومړنی افغان مډال راوړونکی ناصر علي فیروزاده له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. او په نړیوالو مسایلو کې به د ترکیې په پارلماني انتخاباتو کې د حاکم عدالت او پرمختګ ګوند د بریالیتوب پر څرنګوالي خبر شي. که د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ، نور په زړه پورې راپورونه به هم واورئ. د دې خبرونې لومړی راپور ته پام وکړئ. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکن بیری نن په افغانستان کې د انتقال د بهیر او د سولې د روانو هڅو ستاینه وکړه. ویل چې امریکا به له افغانانو سره په ټولو برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. آیکن بیری چې په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه د خپل ماموریت وروستۍ شپې ورځې تیروي، په کابل کې په کابل پوهنتون کې د هیواد د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړې. د که څه هم په افغانستان کې د روانو ستونزو په اړه د محصلینو اندېښنې او پوښتنې واورېدې، خو په عین وخت کې د پخلاینې په اړه ځینې سپارښتنې هم وکړې. له کابله حمید مومند په دې اړه راپور راکوي.
پا
په کابل کې د امریکا سفیر کسا هم د افغان دولت د پخلاینې د روانو هڅو ملاتړ وکړ، خو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو له منځه وړل ضروري وبلل. کارل ایکنبری چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه دنده د پای ته رسېدو په حال کې ده، د دوشنبه پورس په کابل پوهنتون کې له یو شمېر افغان محصلینو سره په روانو حالاتو او د دوی د اندېښنو په اړه خبرې وکړې. ایکنبری د دې ناسې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو پټن ځایونو موجودیت د دوی د بریا په وړاندې یو خنډ وباله.
افغانستان کانټ انجوی فول پیس انلس
د افغانستان تر هغو له یوې بشپړې سولې خوند نشي اخیستلی چې په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو د جدي ستونزې په وړاندې مؤثر اقدام نه وي شوی. دا به زموږ ټولو پاکستان، افغانستان او امریکا لپاره ستونزمنه کړي چې بریا ترلاسه کړي. خو ښاغلی بیری داونه ویل چې دوی به د دې پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره له کومو لارو چارو کار واخلي. د امریکا سفیر دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې د اوسامه بن لادن له وژلو وروسته په پاکستان باندې د القاعده او طالبانو د نورو مشرانو په خلاف د عملیاتو لپاره فشارونه مخ په زیاتېدو دي. حال دا چې افغان ولسمشر بیا اسلام آباد ته په خپل وروستي سفر کې پاکستاني مشرانو وهڅول چې په دغه هیواد کې له موجودو طالب مشرانو سره د خبرو زمینه برابره کړي. خاغلی بیری د افغان او پاکستانی مشرانو ترمنځ د خبرې جدي او هیله بخونکي وبلله او ویل چې دوی هم د پخلاینې د روانو هڅو ملاتړ کوي. خاغلی بیری وویل چې د سولې لپاره هغه خلک کار کولی شي چې د جنگ وحشت لیدلی وي، او دغه په خبره افغانانو درې لسیزې په جنگ کې تیرې کړې دي. دی وایي په وروستي تحلیل کې پخلاینه هغه څه دی چې افغانان باید ترسره کړي، او دا د دوی انتخاب دی. لکه څرنګه چې د کابل په کانفرنس کې وویل شول چې سوله تر جنگ ډیره ښه ده، او د یو پخوانی پوځي په توګه زه دا تاییدوم. نو اوس د افغانانو لپاره دا ښه وخت دی چې د سولې لپاره کار وکړي او له جګړې مخ وګرځوي. په افغانستان کې د پخلاینې د روانو هڅو په اړه دغه امریکایي ډیپلوماټ خپل نظر په داسې حال کې څرګندوي چې د ځینو نړیوالو رپورټونو له مخې خپله امریکا له طالبانو سره د مستقیمو خبرو هڅه کوي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او همداراز له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ځینو محصلینو اندېښنو ته په ځواب کې وویل چې امریکا نه غواړي د افغانستان او سیمې په پریښودلو سره پخوانۍ تېروتنه تکرار کړي. د ده په وینا امریکا او نړۍ د افغانستان په وړاندې د اوږدمهاله همکاریو ژمنه لري، او دوی به په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
په کابل کې د امریکا د سفیر کارل ایکنبری د څرګندونو په اړه راپور مو اورېده. د ایساف ځواکونو چارواکي وایي دوی تمه لري چې د امریکا اضافي استخباراتي مامورین به چې افغانستان ته استول کېږي د دې هیواد په امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ د مخنیوي په برخه کې ډیر کار وکړي. په کابل کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو ویان جوزف بلاټس وایي په امنیتي ځواکونو کې د مخالفینو نفوذ یو لوی ګواښ دی. یو شمیر افغان چارواکو هم دا منلی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې وسلوالو مخالفینو نفوذ کړی. له کابله د احمد زبیر ژمن په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
په کابل کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ مخنیوی به په دې ورځو کې د دوی او په افغانستان کې د نویو امریکایي استخباراتي مامورینو په کاري لومړیتوب کې وي. د امریکا متحده ایالاتو په داسې حال کې افغانستان ته د اتیا تنو اضافي استخباراتي مامورینو د استولو پریکړه کړې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا په پوځي تاسیساتو او له پوځي یونیفورم نه په استفادې سره بریدونه ډیر شوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا دغه استخباراتي مامورین به افغان سرتیري د هیواد د امنیتي سرتیرو په لیکو کې د کسانو د سوانحو د څیړنې د استخدام په برخه کې روزي. د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاټس په دې اړه په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل:
د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتي کارپوهان چې دلته راځي یو شمېر یې له مخکې نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دلته ګواښ موجود دی، اندېښنه موجوده ده، هغې ته ځواب ویل کېږي. په ځانګړې توګه په دې ورځو او اونیو کې د دې ستونزې مخنیوی زموږ له لومړیتوبونو څخه ده.
خاغلی بلارس په دې برخه کې د افغانستان د دفاع د وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ وروستو څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې څو ورځې مخکې د ناټو سازمان د دفاع وزیرانو غونډه ته ویلي وو په امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ مخنیوي د لومړیتوبونو په سر کې دی. په تیرو څو میاشتو کې په بیا بیا داسې شوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سرتیرو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه کړي. همدارس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په یو شمېر افغان چارواکو ځینې بریدونه داسې کسانو وکړل چې پوځي یونیفورم یې پر تن و. د دغو پیښو ډېرېدو ته په پام سره یو شمېر افغان چارواکي هم اوس تاییدوي چې وسلوالو مخالفینو په امنیتي ځواکونو کې نفوذ کړی، خو له دغو ستونزو سره سره په کابل کې د ناټو چارواکي هیله مند دي چې افغان ځواکونه دې ته چمتو دي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې له پلان سره سم د یو شمېر سیمو امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. په دې ګډ خبري کانفرنس کې په کابل کې د ناټو د ملکي استازي ویاند ډومینیک میډلی په دې اړه وویل
د افغانستان د امنیتي ځواکونو توانایي ورځ په ورځ زیاتېږي. اوس د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمېر شاوخوا 290,000 دی او ناټو تمه لري چې آن له ټاکلي وخت نه مخکې دغه شمېره د اکتوبر په میاشت کې 315,000 ته ورسیږي. د ناټو عمومي منشي ویلي دی چې ناټو ډاډمنه ده چې د امنیت د انتقال پروسه د 2014 کال تر پایه بشپړېدای شي.
د افغان ځواکونو د روزنې د کچې ټیټوالی، بی سوادي او کم سوادي او د تجهیزاتو او وسایلو کمښت یې ځینې نورې هغه ستونزې یادېږي چې د یو شمېر کتونکو په باور په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال په مخ کې پرتې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي میلادي میاشت افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال له پروسې سره جوخت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر هم پیل شي. خو د افغان دولت او ناټو سازمان چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به د افغانستان شرایطو او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو کچه ته په کتو سره ترسره کیږي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
په جلال آباد ښار کې د کابل بانک پر دفتر او ودانۍ برید کوونکو ته د اعدام سزا اورول شوې ده. په دې برید کې د جنوبي وزیرستان یو اوسیدونکي په کابل بانک کې په یوه وار شاوخوا 30 کسان ووژل. ستره محکمه وایي پر برید کوونکو د اعدام حکم صادر او د توشیح لپاره د ولسمشر دفتر ته سپارل شوی دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې به په دې اړه تفصیل او همداراز واورئ چې خلک د دې ډول حملو عاملانو ته د اعدام حکم د ورکولو په اړه څه نظر لري.
د افغانستان ستر محکمې د جلال آباد په ښار کې د کابل بانک د مامورینو او مراجعینو پر وژون کې د اعدام حکم صادر کړ. ستره محکمه وایي چې د کابل بانک د سلویختو بیګنا مامورینو او مراجعینو د وژون کې د اعدام حکم به د جمهور رئیس له توشیح وروسته عملی شي. د افغانستان د ستره محکمې د قضایي قوې اداري امر ډاکټر عبدالمالک کاموي د وژون کې د اعدام په حق له ازادي راډیو ته وویل
په اتم د جوازه د ستره محکمې د جرایم علیه امنیت داخلي او خارجي د دیوان څخه د درې کسانو په حق له باندې شي قریمت الله چې مصعد محمود او زراجان د ابوبکر زوی او داد محمد چې په جواب سره کې د کابل بانک په ودانۍ باندې تروسي عملیات سره کړو په دې باندې کوم فاده شروع په کریمت الله او زراجان باندې درې واړه محکمې ابتدایي استیناف او ستره محکمې د اعدام حکم صادر کړی دی او په داد محمد باندې شل کاله حبس صادر کړی دی. د ابتدایي حکم په 12 دسمبر باندې صادر شولو. د استیناف حکم د دوی په اړه باندې په 3 دسمبر صادر شولو او د ستره محکمې حکم په 8 د جوزا دوی باندې صادر شولو.
پیخه چې د بانک د کمرو په ذریعه عکاسي او ویډیو شوه په کې لیدل کېږي چې یو زلمی کلاشینکوف په لاس د کابل بانک د ننګرهار په څنګه کې پر ایسارو خلکو له یو سره ډزې کوي او وژني. امنیتي چارواکي وایي چې قاتل له پیخې یوه ورځ وروسته تیر کال د هود په لومړۍ نیټه ونیول شو. له پیخې وروسته د افغانستان د بشر د حقونو ارګانونه او اکثر افغانان له برید کوونکي سره د قانوني چلند غوښتونکي شول. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون یو چارواکی شمس الله احمد زیوی
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان د محترم او عدلي او قضایي مراجعونه دا چې د ټولو هغه تورنو افرادو په وړاندې داسې تصمیم ونیسي چې عدالت په ښه شان تامین شي، د ګناه کس مجازات نشي او مجرمین د عدلي تعقیب نه وپاتې شي.
د افغانستان خلک هم د خپلو بې ګناه خلکو وژون کې نه بخي. دوی وایي
چنه دا کم کار چې وشو دغه کار دی ډېر ناولی کار و ترځی صاحب وویل چې دا به اعدام شي. دا په اعدام شو خلکو به لیدلی وایي چې والا دغه د فلانی سړی اعدام شو په جزا ورسېدو بیا نور انده کې چا دا کار نه کوو.
ځینو افغانانو سره دا اندېښنه ده چې د افغانستان جمهور رئیس د اعدام په پیښو کې له ډېر احتیاط څخه کار اخلي او داسې نه چې د دې مجرم د اعدام حکم توشیح نه کړي. خو ستره محکمه وایي داسې خلک چې ملي امنیت ته زیان رسوي او بیګنا خلک وژني پرې صادر شوی حکم به له توشې پاتې نشي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په لویدیځ زون کې د ملي اردو چارواکي په بادغیس ولایت کې له طالبانو سره د جګړې په لیکه کې د بریاو او د لسګونو طالبانو د وژنې ادعا کوي. دوی وایي چې د په دې جګړه کې د طالبانو جګپړي قومندانان هم وژل شوي دي. خو طالبانو د ملي اردو د چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي. له بلې خوا د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې پیل شوي عملیات نن پای ته ورسېدل. امنیتي چارواکي وایي چې د دې چانیزو عملیاتو په ترڅ کې 28 تنه د دولت وسلوال مخالفین نیولي دي. که څه هم دغه ولسوالۍ مخکې ناامنه وه، خو امنیتي چارواکي وایي چې له دې عملیاتو وروسته به یې په امنیتي وضعیت کې بدلون راشي. لبلې خوا په کندهار ولایت کې چارواکو د دو ځانوژونکو په ګډون د 8 تنو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی. چارواکي وایي چې ځانوژونکي د پاکستان او ایران اوسیدونکي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، راسره اوسئ.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن اندېښنه څرګنده کړه چې لا هم د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه په افغانستان کې ډیره لوړه ده. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټرې سریا دلیل نن وویل چې په هر ځل وبخې چې په هر 100,000 میندو کې 1,400 میندې د زیږون پر مهال مري. نوموړې زیاته کړه چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي، خو په افغانستان کې د دې کچې د ټیټوالي لپاره لا اوږده لاره په مخ کې ده. ماریا صدیقی او په دې اړه تفصیل.
د عامې روغتیا وزارت اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې له زیاتو هڅو سره سره بیا هم د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه لوړه ده. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر سریا دلیل د دوشنبه په ورځ د خوندي مور په اړه جوړې شوې غونډې کې وویل چې د دوی د سروې له مخې هر کال په افغانستان کې 2,000 میندې د زیږون پر مهال مري. ډاکټر دلیل اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې د دغې شمېرې د ټیټوالي لپاره لا اوږده لار په مخ کې ده.
میزان مرګ و میر مادرها در افغانستان سبب حمل و ولادت بلند است.
وای په افغانستان کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه لا هم لوړه ده. اوس هم په هر ډیر شو د خو یا نیم ساعت کې یو مور د زیګون له عمل امري. سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت له نورو دولتي ادارو سره په دې برخه کې کار کوي، خو لا هم وګدلار په مخ کې لرو. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر سریا دلیل وویل چې د روغتیا د نړیوال سازمان د سروې له مخې د نړۍ په کچه په هره دقیقه کې 1,000,000 میندې د زیږون پر مهال له ستونزو سره مخامخ کیږي. د نوموړې په وینا په هره دقیقه کې 15 ماشومان مړه زیږیږي او 15 له زیږون وروسته مري، او په هره دقیقه کې یوه مور خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټر دلیل زیاتوي چې د امیدواره میندو د مړینې د مخنیوي لپاره د دوی هڅې روانې دي.
ما د قسمت بهتر ساختن خدمات در زمان حمل
ارائه دوای مقدم امیدواری پر وخت روغتي خدمتونه وړاندې کوو، او د امیدواری پر مهال واکسین، ملټي ویتامین او نور ویتامین نه هم ورکوو. موږ په دې برخه کې چې امیدوارې میندې د زیږون پر مهال یا ډاکټر یا قبلي تورشي هم هڅې کوو. که څه هم د عامې روغتیا وزارت د زیږون پر مهال د میندو د مړینې له امله اندېښنه څرګندوي، خو داسې انتقادونه هم کیږي چې لا هم په ډېریو سیمو کې روغتیایي خدمات نشته. داسې انتقادونه هم کیږي چې د زیږون پر مهال میندو ته د ډاکټر لخوا نه پاملرنه هم د دې لامل کیږي چې مور او ماشوم دواړه له منځه لاړ شي.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د سرپرست څرګندونې مو واورېدې چې وایي د زیږون پر مهال د ماشومانو او میندو د مړینې کچه په افغانستان کې البته بیا هم لوړه پاتې شوې ده. میرمن سریا دلیل د افغانستان د عامې روغتیا سرپرسته وزیره د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې سبا د جوزا یا غبرګولي 24 په افغانستان کې مور ته د درناوي د ورځې په توګه منزل کیږي، او هغه کسان چې وس لري په دې ورځ خپلو میندو ته یو نیمه تحفه اخلي او د مور د ورځې مبارکي ورته وایي. تاسو هم که داسې نه وي کړي، لطفا په یاد ولرئ چې خپلو میندو ته د مور د ورځې مبارکي ووایئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اولمپیکي لوبو لومړنی افغان مډال راوړونکی ناصر علي فیروز زاده له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویاند دا خبره له ازادۍ راډیو سره شریکه کړه او وی ویل چې فیروز زاده په 1455 هجري لمریز کال کې د عراق په لوبو کې د افغانستان لپاره د پهلوانۍ لومړنی د سرو زرو مډال ګټلی او افغانستان یې د لومړي ځل لپاره د اولمپیکي مډال څښتن کړی. په دې اړه تفصیل د سفیولا ستانکزی پراپور کې واورئ.
له اولمپیکی لوبو څخه لمړنی افغان میډال راوړونکی ناصر علي فیروزاده لدینړی استرګی پټی کړی. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویاند مجیب الرحمن رحماني ازادي رادیو ته ویل ناصر علي فیروزاده د شپېتو کلونو په عمر په مزار شریف ښار کې لدینړی څخه استرګی پټی کړی او د پاسپورت برخه کې د افغانانو لپاره یو خوشنونکې خبر ده.
د بدن روزنه سپورت او د اولمپیک ملي کمیټې محمد ناصر فیروزاده چې د مخ کې د تقریبا تسلیت پیغام دربار
همدار از د افغانستان د ورزشکارانو د سراسری اتحادی مشر سید محمود زیادشتی د دې ترڅنګ چې له فیروزاده څخه د افغانستان د ویاړونو د یوې برخې په توګه یادونه کوي مړینې ټولو هیوادوالو او د نوموړي کورنۍ ته تسلیت وایي.
واقعا چې ناصر علي د افغانستان یو ارزښت و د سپورتي جامع نه
فیروزاده د افغانستان لومړنی غیږ نیونکی یا پهلوان و چې په 1945 لمریز کال کې په عراق کې د اولمپیکي لوبو د سرو زرو مډال افغانانو ته وګاټه. فیروزاده په خپل ورزشي ژوند کې د افغانستان لپاره له هند، پاکستان، عراق، پخواني شوروي او ایران څخه اتلولۍ او ویاړونه ګټلي دي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو او همدارس د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه وروستي راپورونه نه یوازې په ازادۍ راډیو کې اوریدای شي، بلکې د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پانه ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اور کې هم کتلای شي. د ترکیې حاکم ګوند د عدالت او پرمختګ ګوند د دریم ځل لپاره د دې هیواد پارلماني انتخابات وګټل. په دې انتخاباتو کې خلکو پرون رای ورکړې او د ګوند وکولای شوای چې نږدې په سلو کې 50 رای وګټي، خو لا هم د صدراعظم رجب طیب اردوان ګوند په انتخاباتو کې له دریو دوه برخې څوکۍ نه دي خپلې کړې. له همدې عمله ویل کېږي چې ښایي دا ګوند په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړ وي. د ازادۍ راډیو د خبر د څانګې خبریال رابرت تیت په دې اړه یو راپور برابر کړی چې لنډیز یې فریده هوډ سیفي اوروي.
وروسته له هغې چې د صدراعظم رجب طیب اردوغان ګوند په پارلماني انتخاباتو کې نږدې نیمایي کرسۍ وګټلې، نن هغه د خلکو ترمنځ د توافق د راوستونکي او د ترکیې تر ټولو د بریالي او عصري فکر لرونکي صدراعظم په توګه وپیژندل شو. د عدالت او پرمختګ ګوند په وروستیو انتخاباتو کې 9.9% رای ګټلې دي، چې د 2000 میلادي کال د انتخاباتو په تناسب په سلو کې 3 زیاتوالی ښیي. خو سره له دې چې له بل هر وخته د اردوغان ګوند پیاوړی بیا هم په پارلمان کې د 2/3 اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي، څو په دې توګه د ترکیې په اساسي قانون کې بدلون راوستي شي. د ترکیې اساسي قانون په 1970 میلادي کال کې تر پوځي کودتا وروسته لیکل شوی دی. داسې ویل کېدل چې اردوغان د داسې یو جمهوري نظام د رامنځته کېدو په هڅه کې دی چې له مخې به یې د ولسمشر په توګه وټاکلی شي. خو نن اردوغان خپل رول په ټولنه کې د اجماع په راوستو کې ویني او وایي چې دا هغه رول دی چې غواړي وی لوبوي. اردوغان وایي زمنګ خلکو نه یوازې دا چې پر هیواد د حاکمیت کولو چانس راکړ، بلکې موږ ته د یو نوي اساسي قانون د تدوین ماموریت هم وسپاره. خلکو موږ ته دا پیغام راکړ چې د تفاهم او خبرو اترو لاره یو نوي اساسي قانون جوړ. په دې انتخاباتو کې د ترکیې د خلکو جمهوري غوښتونکي ګوند په سلو کې 26 کرسۍ ګټلې، چې په 13 کلونو کې په انتخاباتو کې تر ټولو ښه نتیجه بلل کېږي. ښي اړخي نشنلیست ګوند په سلو کې 14 او کوردي پلوه د سولې او دیموکراسۍ ګوند بیا په پارلمان کې 26 کرسۍ ګټلې دي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
حکیم ګل له خوست څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې دیموکراسي په هغو هیوادونو کې ټینګېدای شي چې د دندې د ترسره کولو حس یې په مشرانو کې غښتلی او پیاوړی وي او پر ځان غوښتنه باندې زیات وي. حاجي محمد سرور د پکتیا ولایت له مرکز خلیکې چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې تش په نامه داسې ډاکتران شته چې د پښتو یا دری حروف تر اوسه لا ښه نه پیژني خو په دې ځای کې ماینه خانې پرانیستې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د مازدیګر شپږ بجې او دېرش دقیقې دی. قدرمنو اوریدونکو، پښتو خبری مجله پای ته ورسېده. په دری خبری مجله کې مصطفی صدیقی په استودیو کې دی، ورسره اوسئ.
بله، تشکر از شما احمد تکل، خسته نباشین. سلام و خوش آمدین. ساعت 6:30 به وقت کابل از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 اف ام 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی، تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین های افغانستان، منتخب و جهان با شما ایم. تا لحظات دیگر در صدر گزارش ها به شما خواهیم گفت که سفیر امریکا در افغانستان تلاش های جاری برای روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را مهم خوانده و از آن حمایت کرده است. اما پیش از آن جاوید نعیمی در استودیو است با تازه ترین خبرها.
سرخط خبرها: حکم اعدام و زندان بالای مسئولین حمله بالای یک نمایندگی کابل بانگ در جلال آباد تطبیق خواهد شد. 4 تروریست پاکستانی در ولایت قندوز بازداشت شدند و در 2 حادثه جداگانه در اسلام آباد و وزیرستان 4 تن کشته شدند. مشروع خبرها: استر محکمه افغانستان اطمینان داده که حکم محاکم سگان بالای مهاجمانی که بالای یکی از نمایندگی های کابل بانک در شهر جلال آباد حمله کرده بودند تطبیق خواهد شد. عبدالملک کاموی، آمر عمومی اداره قوای قضایه استر محکمه افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت که 2 تن از مهاجمان محکوم به اعدام و 1 تن دیگرشان به 20 سال زندان محکوم شده است.
کاری متولا و زرعجم و داد محمد می باشه. 2 نفر اولینگه متولا و زرعجم به اساس حاکمیسی محکمه ابتدای سیناف استر محکمه محکوم به ارشد مجازات ادام گریدن و زرعجم داد محمد به 20 سال
در آغاز همین سال یک گروه از افراد مسلح بالای یکی از نمایندگی های کابل بانگ در جلال آباد هجوم بردند که در نتیجه بیش از 40 تن کشته و 70 تن دیگر زخمی شدند. هکنون باید تطبیق حکم محکمه در مورد این 3 تن از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح شود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 4 تروریست پاکستانی خبر داده است. در خبرنامه این اداره گفته شده که این افراد به تازگی در ولسوالی 4 دره ولایت قندوز گرفتار شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که افراد بازداشت شده به جرمشان اعتراف کرده و گفتند در فعالیت‌های تروریستی در مسیر شهرهای کابل ننگرهار دست داشتند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای افغان 4 انتحار کننده را که قصد انجام حمله انتحاری را در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند داشتند کشتند. وزارت داخله با پخش خبرنامه میگوید که این افراد 2 موتر مملو از مواد منفجره را نیز با خود داشتند. در خبرنامه همچنان گفته شده که 5 تن دیگر به اتهام جعل و تغییر عکس در اسناد که قصد سفر به خارج از کشور را داشتند توسط پلیس سرحدی میدان هوایی کابل دستگیر شدند. یک قماندان طالبان مسلح با 29 تن از افرادش در ولایت سرپل به پروسه صلح پیوسته است. سید انور رحمتی، والی سرپل، بر رادیو آزادی گفت این گروه 30 نفری قبلا در مخالفت با دولت در قریه شیرمون نیمدان ولایت سرپل فعالیت داشتند. این قماندان به نام زینالا معرفی شده که با افراد و 30 میل اسلحه دست داشتش امروز با دولت یک جا شد. و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت دایکندی جان یک شاگرد مکتب را گرفته است. شیرجان محمدی، ولسوال سنگ تخت و بندر ولایت دایکندی، با تایید این خبر بر رادیو آزادی گفت که این دختر صنف 8 مکتب بود و برای مدت 10 ساعت در میان سیلاب ها گیر مانده بود. پیش از این گزارش شده بود که سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت سمنگان اخیراً 5 قربانی گرفته و در ولایت بغلان نیز خسارات را به مردم وارد کرده است.
رادیو آزادی.
این هم تحولات از منطقه و جهان. یک حمله کننده انتحاری در اسلام آباد امروز یک تن را به قتل رساند. حادثه زمان رخ داد که انتحار کننده میخواست تا داخل یک بانک شده و مواد بسته به بدنش را منفجر سازد. واجد دورانی قماندان پلیس شهر اسلام آباد میگوید یک کشته این رویداد محافظ بانک بود که میخواست از داخل شدن انتحار کننده به بانک جلوگیری کند. به گفته آقای دورانی چند تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. در یک تحول دیگر مقامات امنیتی پاکستان گفتند در نتیجه یک انفجار کنار سرک که کاروان اردوی این کشور را در وزیرستان جنوبی هدف قرار داد حداقل 3 عسکر کشته شدند. بر اساس گزارش ها 3 تن دیگر در این حادثه که در منطقه لود ها رخ داد زخم برداشتند. با گفته مقامات پاکستانی این بمب توسط ریموت کنترل اداره می شد و یک موتر نظامی را هم تخریب کرد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه تعهد کرده که با رقیب‌های سیاسیش کار خواهد کرد. این اظهارات بعد از پیروزی حزب عدالت و ترقی به رهبری اردوغان برای سومین بار پی هم در انتخابات صورت می‌گیرد. اردوغان در سخنرانی دیشب خود با حامیانش تعهد کرد که با سایر احزاب و گروه‌ها برای نوشتن قانون اساسی جدید همکاری خواهد کرد.
عزیز ملتیمیز بیزه سادچه حکومت
مردم ما نه تنها به ما اجازه و فرصت دادند تا کشور خود را اداره کنیم، بلکه آنها یک فصل تازه از ماموریت را به ما سپردند. مردم به ما پیام دادند که قانون اساسی جدید را با وفاق و مذاکره ایجاد کنیم. حزب عدالت و ترقی ترکیه میخواهد تا قانون اساسی فعلی را که توسط اردوی این کشور در سال 1982 نوشته شده بود تغییر بدهد. یک سروی تازه که امروز نشر شد نشان می‌دهد که ایران از نظر حفاظت از حقوق اساسی مانند حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی آخرین کشور در فهرست است. در این سروی آمده است که نیروهای انتظامی ایران اکثراً مرتکب رفتار خشن علیه غیر نظامیان در آن کشور می‌شوند. نهاد موسوم به پروژه تطبیق عدالت جهانی برای فهرست قانون همچنان گفته که محکمه‌های ایران آغشته به فساد بوده و تحت نفوذ نظام سیاسی آن کشور قرار دارند. خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داده که نیروهای امنیتی این کشور گروه‌های مسلح تروریستی را در مناطق نیزار و کوهستانی شهر جسرالشغر تعقیب خواهند کرد. این اظهارات در حال صورت گرفته که این نیروهای سوریه در حمایت هلیکوپترهای نظامی و تانک این شهر را از نزد مخالفین تصرف کردند. حکومت سوریه هفته گذشته گفته بود که بانهای مسلح بیش از 120 تن از عساکر امنیتی را پس از تظاهرات در این شهر به قتل رساندند. اما پناهندگان و گروه‌های حقوق بشر میگویند تعداد زیاد از کشته شده‌ها غیر نظامی بودند که توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. آنها همچنان از هدف قرار گرفتن بسیاری از عساکر که نخواستند بالای افراد ملکی تیراندازی کنند خبر دادند. تا حالا گزارش‌ها در این مورد از سوی منابع مستقل تایید نشده، زیرا رسانه‌های خارجی از گزارش‌دهی تحولات سوریه در داخل آن کشور ممنوع اعلان شدند. ریچارد مارنینگ، استار نماینده خاص آمریکا در امور انرژی آسیا و اروپا، امروز وارد ترکمنستان شد. سفارت ایالات متحده در اشقابات با پخش خبرنامه گفته است این نماینده وزارت خارجه آمریکا قرار است با قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان دیدار کند. در صدر اجندای گفتگوهای هر دو مقام همکاری‌ها در عرصه انرژی قرار دارد. درگیری ها میان مخالفین و نیروهای وابسته به معمر قذافی در شهر زاویه لیبیا ادامه دارد. نیروهای حکومتی میگویند آنها مخالفین را که میخواستند شهر را تصرف کنند عقب زدند، اما مخالفین گفتند که درگیری ها در مرکز شهر زاویه ادامه دارد. و هو جینتاو رئیس جمهور چین سفرش به کشورهای اتحاد شوروی سابق را امروز از آستانه پایتخت قزاقستان آغاز کرد. او با نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور این کشور دیدار کرده است. در این سفر 4 روزه هو جینتاو 3 روزش را در قزاقستان سپری خواهد کرد و در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای در این کشور به روز چهارشنبه شرکت خواهد کرد. رئیس جمهور چین همچنان به شهر سن پترزبورگ روسیه می رود و سپس وارد اوکراین خواهد شد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
حالا ساعت 6:38 دقیقه و وقت کابل است و در ادامه این مجموعه خبری از اظهارات سفیر ایالات متحده آمریکا در مورد پروسه صلح در افغانستان می‌شنوید.
در آخرین تحلیل مصالحه باید از سوی افغان‌ها انجام شود و این انتخاب خود آنها است.
اشد مجازات برای مهاجمانی که بر کابل بانک در جلال آباد حمله کرده بودند. یک مقام ستر محکمه افغانستان:
دو نفر اولین گشت متی الله و زرجان به اساس حکم سی محکمه ابتدای استیناف ستر محکمه محکوم به اشد مجازات اعدام گردیدند.
نظر مردم در جلال آباد:
باید اینمی کس که چیز کدمی علنی همه تو محکمه شوا و در شعر نمه تو بکشید در چاک ادام میکنی بسیار کار ناشایسته را انجام دادم.
گزارش های دیگر هم داریم، با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر در شروع گفتیم، سفیر امریکا در افغانستان تلاش‌های جاری برای روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را مهم خوانده و از حمایت کشورش در این راستا اطمینان داده است. کارل آیکنبری که مأموریتش در این سمت در روزهای پایانیش قرار دارد، امروز در پوهنتون کابل در رابطه با وضعیت جاری در افغانستان صحبت کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مسئولان سفارت ایالات متحده در کابل در حالی که از تلاش های صلح دولت افغانستان حمایت می کنند، اما از بین بردن مراکز مخالفان مسلح در قلمرو پاکستان را ضروری می خوانند. کارل آیکنبری سفیر امریکا در افغانستان به روز دوشنبه با شمار از محصلان افغان در پوهنتون کابل دیدار کرد و در مورد اوضاع جاری کشورشان با آنان صحبت کرد. در حاشیه این نشست آقای آیکنبری در صحبت با رادیو آزادی موجودیت مراکز مخالفان مسلح را در پاکستان مشکل جدی در برابر مبارزه جهانی با تروریسم خواند.
افغانستان تا زمانی نمیتواند از مزایای صلح دائمی بهره مند شود که در برابر مراکز اصلی مخالفان مسلح در پاکستان به عنوان یک مشکل جدی اقدام نشود، و این برای همه ما پاکستان، آمریکا و افغانستان مشکل خواهد بود تا پیروزی را به دست بیاوریم.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردد که رئیس جمهور کرزی در تازه‌ترین سفرش به پاکستان مقام‌های این کشور را ترغیب کرد تا زمینه گفتگو با آن عده اثران طالبان را که در پاکستان به سر می‌برند فراهم سازند. آقای آیکنبری همچنان گفتگوها میان مقام‌های افغان و پاکستانی را در این زمینه جدی و امیدوارکننده توصیف کرده و گفت که آنان نیز از تلاش‌های جاری صلح پشتیبانی می‌کنند. سفیر آمریکا در کابل می‌گوید کسانی می‌توانند در راستای تامین صلح بهتر کار کنند که جنگ و وحشت را بیشتر دیده باشند، که با باور او افغان ها سه دهه جنگ را پشت سر گذاشتندند.
در آخرین تحلیل مصالحه باید از سوی افغان ها انجام شود و این انتخاب خود آنها است. چنانچه در کنفرانس کابل گفته شد که صلح بهتر از جنگ است، من هم من حیث یک نظامی این مسئله را تایید می کنم. اکنون زمینه بهتر برای افغانان مساعد است تا برای برقراری صلح تلاش کرده و جلوی جنگ را بگیرند.
این دیپلمات آمریکایی در حال در رابطه با روند مصالحه ملی در افغانستان ابراز نظر میکند که با اساس گزارش ها پیش از این آمریکا خود با سران طالبان وارد گفتگوهای مستقیم شده است. آقای آیکنبری همچنان در جواب بر نگرانی محصلان افغان در خصوص روند انتقال و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که آمریکا نمیخواهد با بیرون شدن از این کشور اشتباه گذشته را تکرار کند. با گفته سفیر آمریکا در افغانستان، آمریکا و سایر کشورها در برابر افغانستان تعهد دراز مدت دارند و با همکاری هایشان در بخش های مختلف و این کشور ادامه خواهند داد.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش می داد. در تحول امنیتی دیگر داریم که نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان ابراز امیدواری کردند که اعزام ده ها مأمور استخباراتی امریکا به افغانستان در زمینه گرفتن جلب نفوذ مخالفین مسلح در صفوف نیروهای امنیتی افغان کمک خواهد کرد. در این مورد گزارش داریم از ستار فرو، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
در پی نگرانی ها در خصوص نفوذ مخالفین مسلح در صفوف نیروهای امنیتی افغان، قوای بین المللی مستقر در این کشور از تلاش های تازه به هدف جلوگیری از این کار خبر می دهد. جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان که در جمعی از خبرنگاران به روز دوشنبه در کابل صحبت میکرد، اشاره به تصمیم فرستادن ده تن از مامورین استخباراتی امریکا به افغانستان کرد. امریکا تصمیم گرفته است که 80 کارمند استخباراتی خود را به افغانستان اعزام کند تا به افغانها در راستای بررسی سوانح افرادی که به صفوف نیروهای امنیتی این کشور جذب می شوند آموزش بدهند. آقای بلاتس مسئله رخنه‌یابی مخالفین در بین نیروهای امنیتی افغان را یک تهدید می خواند، اما می گوید که جلوگیری از این مسئله در اولویت کاری آنها جا دارد.
US counterintelligence. یک تعداد از این مامورین استخباراتی آمریکا به افغانستان آمدند. در مورد مسئله وابسته به نفوذ مخالفین در صفوف نیروهای امنیتی افغان، تهدید و نگرانی موجود بوده، اما از میان برداشتن این مشکل در اولویت برای ما قرار دارد.
یک رشته از حملات مخالفین با استفاده از یونیفرم نظامی در این اواخر بر تأسیسات نظامی در مرکز و ولایات نگرانی ها پیرامون رخنه یافتن مخالفین در صفوف نیروهای امنیتی افغان را بیشتر ساخته است. در برخی موارد همچنان دیده شده که سربازان افغان بالای عساکر خارجی فیر کردند و این مسئله نیز باعث افزایش این نگرانی ها شده است. با آنکه تشویش های در خصوص توانایی نیروهای امنیتی افغان موجود است، اما مقامات ناتو در افغانستان اطمینان می دهند که نیروهای افغان قادرند که به صورت تدریجی مسئولیت امنیتی کشورشان را به عهده بگیرند. دومینیک میتلی، سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، در مورد چنین می گوید:
توانایی نیروهای امنیتی افغانستان با گذشت هر روز بیشتر شده می رود. حالا تعداد نیروها حدود 297,000 بوده و ناتو انتظار دارد که قبل از زمان معینه این رقم به 305,000 برسد. منشی عمومی ناتو گفته است ناتو مطمئن است که پروسه انتقال امنیت در افغانستان تا به پایان سال 2014 میلادی تکمیل می شود.
آگاهان نظامی به این باورند که سطح پایین دانش نیروهای امنیتی افغان و کمبود تجهیزات و وسایل نظامی در ارگانهای امنیتی این کشور از موارد است که به گفته آنان نیروهای افغان را هنگام گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورشان با دشواری مواجه خواهد کرد. دکتر اشرف غنی احمدزی، رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، در نشست روز یکشنبه شورای امنیتی ملی افغانستان گفت پلان انتقال امنیت تا 3 هفته دیگر نهایی می‌گردد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از آقای احمدزی گفته شده است که پس از نهایی شدن این پلان، برنامه انتقال امنیت به طور رسمی آغاز می‌شود.
گزارش بود از ستار فروخ، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. تا لحظات دیگر گزارش دیگری داریم که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که میزان مرگ و میر مادران در این کشور هنوز هم در سطح بالایی قرار دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ستره محکمه افغانستان اطمینان داده که حکم اعدام بر 2 تنه که بر نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد حمله کرده بودند تطبیق خواهد شد. این حکم بر مطیع الله و زراجان از سوی محاکم سه‌گانه صادر شده است. احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد با دکتر عبدالملک کاموی، آمر اداری قوه قضاییه ستره محکمه افغانستان، مصاحبه کرده است.
حمله کنندگانی که بر نمایندگی کابل بانک در شهر جلال‌آباد در اول سال جاری حمله کرده بودند، از طرف محاکم ابتدایی استیناف و ستره محکمه 3 نفری که در ارتباط قضیه دستگیر شده بودند که قاری متیولا و زرعجم و داد محمد می باشد، 2 نفر اولین گه متیولا و زرعجم به اساس حکم 3 محکمه ابتدای استیناف و ستره محکمه محکوم به ارشد مجازات اعدام گردیدند.
حکم اعدام بالای این 2 فرد قرار است چه زمانی تطبیق شود؟
خب حکم اعدام خب قانون وقتی که از طرف 3 محکمه صادر میشه به خاطر توشیه به خدمت جانصاحب محترم رئیس جمهور صادر میشه. بعد از توشیهشان عملا حکم تطبیق میشه.
تعدادی از افغانها با توجه به میزان جرمی که از طرف این 2 نفر سرزده میخوان تا این 2 نفر به طور علنی اعدام شوند تا باشد درس عبرت به دیگرها. قانون چی میگه در این قسمت؟
قانون اجرات جزایی معقد در قسمت تطبیق حکم اعدام پروسیجر تعیین و تشخیص کرده که حکم در جای مخصوصی که برای تطبیق حکم تعیین شده از طرف ارگانهای زیرت که اداره لوی سرمالی سوی اداره محبس است و تدمی باشه در جای مخصوصش اعدام صورت میگیره. البته در قسمت تطبیق حکم چیز در روشنی احکام قانون که پروسیجر و طرز عمل تنفیذش تعیین کرده تطبیق خواهد گرفت. مثل که قبلا هم در قسمت افرادی که حکم اعدام صادر شده بود و توشیح شد و تطبیق کرد، به این موارد هم عین پروسیجر قانونی تعقیب خواهد گردید.
اما آقای کاموی، برخی نگران هستند و میگن که آقای کرزی در برخی موارد در قسمت توشیح حکم محکمه بالای کسایی که به اعدام محکوم شدن کوتاهی و بی‌توجهی نشان داده. آیا چنین نگرانی نزد شما هم وجود داره؟
خب تا جایی که احکام مربوط به قضای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی باشه، اون متهمینی که گرفتار شده تا بالای در قسمت از و همچو مورد ما سراغ نداریم که از تطبیق حکم و حکم سرشان تدیسته نباشه. چند خبر شما دلیل نسنه مو فردی که در کارکنه و متهم به قتل چند نفر تکسیرانه بودن حکم سرش تدبیق شد. قبل از او افراد غیر مانند نجیب پترول و شریکان جرمی شن که در قسمت خطاف و قتل در شهر کابل متهم بودن حکم سرشان تدبیق شد. 15 مورد قبلا افرادی که متهم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بودن و از طرف محاکم به اعدام محکوم بودن قسمت از او تدبیق شده و این مورد ما هم اطمینان داریم که حکم در قسمت دو نفری که سرشان حکم اعدام صادر شده حکم تدبیق میشه.
مصاحبه بود با عبدالملک کاموی، آمر اداری قوه قضایی ستر محکمه افغانستان. همونطور که شنیدین، ستر محکمه افغانستان اطمینان داده که حکم اعدام بر دو فرد که بر نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد حمله کرده بودند تطبیق خواهد شد. در همین مورد نظر اقتداد از باشندگان جلال آباد را گرفتیم.
نام ما محمد شاد باشنده ولایت ننگرهار. این شخصی را که دموکراسی کابل بانک گرفته، آنی از سر ما از نزدیک دیدن. این شخص بعد دم روز کشته میشد. ضرورت به گرفتاری از این نبود. اگر این به خاطر از گرفتنش که تحقیق از پیشش کنه و دیگه معلومات بده داره، بعد از تحقیق با 3 روز بعدی به چاک کشیده نشد و در سر چاک باید اعدام نشد و مرده از بعد 3 روز به سر چاک هم میتونه مرد که دیگه مردم ها به طور سوا بوده که دستان نزد. تمام هم اشخاصی که به این عمل دست میزنه در زونه عبرت میبود.
بله، عبدالله هستم، یک تن از شهروندان شهر جلال آباد. امی حادثه کابل بانک هم اگه شاید ازی بودیم کلی که تصویری همی تمام موضوع رو دیدن. فقط نظر شخصی من اینمی است، نظر ما و از بسیاری مردم جلال آباد بخاطر ری که کت کلگی اینمی به حساب همی مسئله رو کلگی باز کردن. فقط باید اینمی چیز که چیز کردن همی علنی همه تو محکمه شوا و در شعر نمو تو بکشی در چاک ادام میکنی که گوشت شد بکنن کتی پلاسی چیز بسیار کار ناشایسته را انجام داده. مرگ یک قدل یک مومن مسلمان بازو بری تو یک شکل که خودش میگوید که ما به حساب لذت میبردم از این دگاه و دگاه. باید تو آدم ها هیچ حاجت اینما قدر دوامدار شدنش نیست. باید
تشکر عبدالله جان از این که نظرت شریک ساختی با رادیو آزادی. تشکر.
و از قوات اختر محکمه می خواهیم که در این چاکی مخابرات یعنی علنی اعدام شود. حتی از این سنکار شاید من حیط انسان نیستی باید چیز چکر شیطان است.
مجله خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر میشنوید که اداره رئیس جمهور آمریکا رهبری تلاشهایی را به عهده دارد که هدف از آن ایجاد یک شبکه موازی اینترنت و تلفن موبایل در جهان است. اما حالا وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که میزان مرگ و میر مادران در این کشور هنوز هم در سطح بالایی قرار دارد. مقام های وزارت صحت عامه تلاشهایی را که تا حالا در راستای کاهش مرگ و میر مادران در افغانستان صورت گرفته کافی نمیدانند. گزارش میشنویم در این مورد از ستار فروغ، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سالانه 19,000 زن افغان پیش از و یا بعد از ولادت جانهای خود را در این کشور از دست میدهند. مقام های وزارت صحت عامه میگویند با وصف تلاش هایی که ظرف چند سال گذشته صورت گرفته است، میزان مرگ و میر مادران در افغانستان هنوز هم در سطح بالای قرار دارد. دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، در محفلی که به هدف تجلیل از روز جهانی مادر مسئول از جانب وزارت صحت عامه در کابل برگزار شده بود، به این مسئله اشاره نمود. خانم دلیل کوشش هایی را که تا حالا در راستای کاهش میزان مرگ و میر مادران در افغانستان صورت گرفته بسنده نمی داند.
میزان مرگ و میر مادران در افغانستان سبب حمل و ولادت بلند است. هنوز هم در افغانستان تقریبا در هر 30 دقیقه یا نیم ساعت یک مادر از اسباب مربوط به حمل و ولادت جان خود از دست می دهد. با وجود کارهایی که در این راستا وزارت صحت عامه با دیگر ادارات دولتی اجرا کردن، ولی هنوز هم ما راه طولانی را در پیش رو داریم.
وزارت صحت عامه افغانستان در حال نگرانیش را در خصوص بالا بودن سطح مرگ و میر مادران در این کشور ابراز می کند که انتقادهای زیاد موجود است که وزارت صحت عامه افغانستان در مورد مسئولیت مادران توجه لازم را به خرج نداده است.
برخی از آگاهان مسائل صحی میگویند وزارت صحت عامه افغانستان باید تلاش های بیشتر را به خرج بدهد تا سطح آگاهی از زنان حامله بالا برده شود و در عین حال در قسمت اعمار کلینیک های صحی در مناطقی که مردم به خدمات صحی دسترسی ندارند نیز اقدامات لازم بکند. از سوی دیگر بقیده برخی ها در شمار از ولایات به خصوص مناطق دور افتاده افغانستان مردان بنابر رسم و رواج های ناپسند هنوز هم خانم های خود را حین ولادت برای رفتن به کلینیک های صحی اجازه نمی دهند و همین مسئله سبب می شود تا مادر و یا طفل و در بعض اوقات هر دو زندگی خود را از دست بدهند.
ستار فروغ از کابل گزارش میداد. در تحول دیگری داریم که یک نمایشگاه مشترک صنایع دستی زنان افغان و ایرانی امروز در کابل برگزار شد. این نمایشگاه به مناسبت فرارسیدن روز جهانی مادر و شریک شدن تجارب میان زنان افغان و ایرانی در بخش‌های فرهنگی و صنایع دستی برگزار شده. این نمایشگاه که در داخل وزارت امور زنان افغانستان راه اندازی شده برای یک هفته به روی تماشاچیان باز خواهد بود. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو در کابل با چند تن از زنان صحبت کرده است.
اسم دردانه مشکلات مهمیه که باید در چیز مناسب خوب باید بگیر از پیش کنال زامه چر مو بکشی مفاچر دیگر را بخره ایرای خدا نیه.
اسم فاطمه است، یک خانم دست دوز استم، یک خان چیزا میدوزم، باز ما به بسیار مشکلات یک خانه میدوزیم، سه مادر بر میگیره، باز وقتی که به فروش میرسانیم، دوینم هزار پنج هزار را میخواین، خودشان در یک یخن، دمی دقیقه پیش روی ما دو هزار مفات میخورن و دیگه کس میفروشن. دکاندارا، اینجوا، همه هر کس که یک ذره شناخت داره نو ما میخوره، ما که غریب هستیم ما فایدهش خورده نمیتونیم، زحمتشمون تا ما میکشیم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همونطور که پیشتر گفتیم اداره رئیس جمهور باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رهبری تلاش‌های را به عهده دارد که هدف از آن ایجاد یک شبکه موازی اینترنت و تلفن موبایل در جهان است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز هدف از ایجاد این شبکه خنثی کردن تلاش حکومت‌های استبدادی است که می‌خواهند شبکه اینترنت و تلفن‌های موبایل را تحت کنترلشان داشته باشند. حالا به این جزئیات بیشتر این گزارش از
با اتکا به اسناد و منابع محرم دیپلماتیک روزنامه نیویورک تایمز می نویسد تلاش ها به خاطر ایجاد یک شبکه موازی و متبادل اینترنت و تلفن موبایل در جهان بعد از آن سرعت یافت که رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک در آخرین روزهای حاکمیتش شبکه اینترنت را در آن کشور قطع کرد. در جریان ماه‌های اخیر در کشورهای شمال آفریقا و شرق میانه تظاهر کنندگان به خاطر برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت‌هایشان وسیعاً از شبکه اینترنت استفاده کردند. در پاسخ برخی از حکومت‌های بر سر اقتدار در این کشورها سرویس خدمات اینترنتی را قطع نمودند. روزنامه نیویورک تایمز با نقل قول از مقامات آمریکایی که از افشای نام آنها خودداری کرده است می‌نویسد بر اساس یک برنامه مشخص، وزارت‌های خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا مبلغ 50 میلیون دلار را بالای ایجاد یک شبکه مستقل تلفن موبایل در افغانستان مصرف کردند که با استفاده از آنتن پایگاه‌های نظامی فعالیت می‌کند. هدف این شبکه عکس العمل در مقابل احتمالات فلج شدن سرویس خدمات مخابراتی حکومتی توسط شورشیان طالب می باشد. روزنامه نیویورک تایمز با نقل قول از کسانی که در ایجاد این نوع شبکه ها نقش دارند می نویسد. وزارت خارجه آمریکا همچنان ایجاد یک سیستم ارتباطی ستلایت را تمویل می کند که به فعالان سیاسی کشورهای نظیر ایران، سوریه و لیبیا امکان می دهد که خارج و دور از دسترسی حکومتهایشان ارتباط را برقرار کنند. پروژه دیگر که بالای آن کار می شود اینترنت در یک بکس دستی نام دارد که به سادگی می توان آن را از سرحدات عبور داده زمینه را برای ارتباطات بی سیم و اتصال با اینترنت مساعد ساخت. خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از این تلاش های آمریکا حمایت می کند. روزنامه نیویورک تایمز از یک ایمیل هیلری کلینتون نقل قول می کند که در این رابطه نوشته است. ما میبینیم که هر روز تعداد بیشتر مردم در سر تا سر جهان با استفاده از شبکه اینترنت، تلفن‌های موبایل و سایر تکنولوژی میکوشند زمانی که بر ضد بی‌عدالتی‌ها اعتراض کرده و به خاطر تحقق آرمان‌هایشان تلاش میکنند صدایشان شنیده شود. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد همچنان دیپلمات های امریکایی با کارمندان استخباراتی ملاقات می کنند که تلفن های چینایی را در نزدیک سرحدات کوریای شمالی طور زیر خاک پنهان می کنند که بعداً می شود آنها را از زیر خاک بیرون کرده تماس های مخفی و رمزی را توسط آنها انجام داد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
جمعه خان متوکل از ولسوالی کشم ولایت بدخشان نوشته اقتصاد کشور فعلا به رکود مواجه است. اگر کشورهای خارجی همزمان با خارج شدنشان از افغانستان کمکهایشان را قطع کنند، دولت افغانستان همان لحظه سقوط خواهد کرد، چرا دولت معادن کشور را استخراج نمی کند. تشکر از خودت جمعه خان. و حالا برنامه های امروز ما در اینجا به پایان رسید. فردا بازم با تازه‌ترین های افغانستان و انتخاب جهان با شما خواهیم بود.